ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. هر کله وایم په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د مداخلو پر مخنیوي کار کوي. د هلمند په نادالی کې د عملیاتو له بیا درېدو او په دې اړه د شکایتونو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو دوی په اړه اندېښنه نه لري. د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی دی او نن د الجیریا یو نظامي الوتکه لویدلې او پکې یو سلو یو اتیا مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پاتې کېدل دوی سولې ته هیله من کړي دي. پیری مایودون د چهارشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی، دوی یې په اړه اندېښنه نه لري. ښاغلی پیری مایودون وویل
The absence of response by the Taliban is not
دای وای د سولې غشتنې ته د طالبانو د عکس العمل نشټوالی د تردید په معنا نه دی. شاید په دې معنا وي چې په خپل کې سره ور باندې بحث کوي چې د سولې دغه پلان ته څه ډول ځواب وایي. نو موږ د ځواب د نشټوالی په اړه دومره اندېښنه نه لرو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم د یاد دیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې د وړاندیز په اړه مشورې رواني او شایي په مناسب وخت کې مثبت ځواب ورکړي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په خبر ورکوي. په دې نښته کې دوه افغان امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د المار ولسوال محمد صالح صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پرون ماښام د دې ولسوالۍ په مرکز کې وسوه. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د المار ولسوالۍ پر ودانۍ راکټونه وشتل. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم پر المار ولسوالۍ د طالبانو حمله تایید کړی او وایي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د طالبانو حمله پر شا وتنبوي او ورته تلفات واړوي. د ښاغلي یورش په وینا په دې نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوډ پارکر نن اعلان وکړ چې د هیواد حکومت په افغانستان کې په هغو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو ارزونه کوي چې په 2010 کال کې د نیوزیلند ځواکونو برخه پکښې لرله. رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د نیوزیلند حکومت په بغلان ولایت کې د دې هیواد د هغو نظامی عملیاتو ارزونه کوي چې پکښې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په 2010 کال کې د دغو عملیاتو په اړه هغه مهال د نیوزیلند په خلکو کې دا موضوع توده سوه چې دوو خبریالانو په خپل کتاب کې ادعا وکړه چې د امریکایي نیوزیلند او افغان نظامی عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په شمال کې شپږ ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د ناټو په مشرۍ نړیوال امنیتي ځواکونو هغه مهال د دې پیښې په اړه پلټنې کړې وې او ویلي وو چې ملکي تلفات شایي د وسلو په سیستم کې د احتمالي خرابۍ له کبله رامنځته شوي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیې چمتو سه ځکه توغندي به در روان وي. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ته باید په ګازو د وژونکو حیوان ملګرتیا ونه کړې چې خپل خلک وژني او له دې کار خوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پسکوف له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د توغندیو حملې نه کوي. دیمیتری پسکوف وویل چې داسې حملې شایي په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کړي. ده وویل دی وایي لکه مخکې موږ هیله لرو چې ټول لورې له نورو اقداماتو ډډه وکړي. لومړی هغه اقدامات چې د پارېدو لامل یې غیر حقیقي دی او بل دا چې په سیمه کې له مخکې ګډوډ وضعیت نور هم خرابوي.
خرابکو سیتواسیو ریګیونه
د کرملین ویان نن هم داراز د نورو روسي چارواکو له خبرو سره په همژغې څرګندونه وکړه چې امریکا ته خبرداري ورکړي چې د سوریې په دوما کې د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو هوایي حمله نه کوي. امریکا او یو شمیر متحدانو یې پر دې غور کاوه چې آیا د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې پر سوریې حمله وکړي کنه. طبي ادارو ویلي وو چې د اپریل په اوومه په دوما کې کیمیاوي حمله ګڼ شمیر کسان وژل. نن د الجیریا یو نظامی الوتکه لویدلې او پکښې یو سلو یو اتیا مسافر ووژل سول. په دې الوتکه کې نظامی پرسونل سپاره وو چې نن د الجزایر بوفریق هوایي ډګر ته نږدې ولویده. په وژل سوي کې د پولیساریو جبهې شپږویشت غړي هم شامل دي چې د لویدیځې سهارا لپاره له مراکش خپلواکي غواړي. الجزایر د دغو جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د تلویزیون راپور له مخې د پیښې له ځایه دود پورته کیږي. د الجزایر د دولتي خبري اژانس ویلي چې دغه نظامي ترانسپورت الوتکه وروسته له څو شېبې له پورته کېدو ولویده. د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم سوی او د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې یو هلیکوپتر لویدلی او شپږ کسان پکښې مړه سوي دي. د خبروفس کرای سیمه ییز حکومت وویل چې MIA هلیکوپتر د ځایي هوایي شرکت فوستوک لخوا اداره کېده او نن لویدلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په FM 100.5 چپه دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې په صورت کې طالبانو ته اسانتیاوې برابروي. ولسمشر غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د مداخلو پر مخنیوي کار کوي. د هلمند په نادعلي کې د عملیاتو له بیا بیا درېدو شکایتونه کیږي خو امنیتي چارواکي وایي
خپل عملیات نه درلود. موږ عملیات د نورمال دوام لري او دا به دوام وکړي ان شاء الله. تاسو به شاید اوسئ چې دایمي پوسټ به ځای پر ځای کړو.
د قانون وزارت وای پر ټاپی پروژې له محل ویش سره سم کار کیږي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر وې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون سه شنبه په خوست کې د مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل تر هغه چې بندرونه له سیاسي مداخلو خوندي نشي پرانستل ګټه نه لري. په دې اړه له خوسته د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الو خیل راپور واوري.
د دوشنبه ورځ نه وخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ځوانانو او مدني فعالانو سره په ناسته کې ویل چې د هیواد په ګمرکاتو کې د سیاسي او ولایتي دستګاو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو اساسي طرحه تر کار لاندې نیولې چې په درې اونیو کې به یې کارونه سرته ورسیږي. د ویل غواړي د افغانستان ټولې ترانزیټي لارې غیر سیاسي شي او په سوداګریزو مسایلو کې سیاست داخل نشي. ولسمشر ویل داسې ترانزیټي لارې چې یوه ورځ خلاصه او شل ورځې وتړل شي افغانانو لپاره ګټه نه لري.
غلام خان تر سره شمنه ده چې رسمي ترانزیت باندې به بدلي یا وتره د اساسي د ګمرکاتو لاسلند ګمرکات کې به هیڅ ولایتي دستګاه هیڅ سیاسي دستګاه مداخله نه کوي. یوه هفته ما په کار چې دا طرح به نهایي کړم او بیا یې پورت امکانات برابر کړم.
افغان ولسمشر خزو ته په خوست ښار کې د دوی د پارک د سپارلو په باب وویل چې د پارک د انتقال ټول اسناد د خزو ریاست ته وسپارل شول او په دې پارک کې به یوازې او یوازې متشابس خزې فعالیت ولري. د خوست د متون بابا د غونډیو د سلسله په اړه چې شنې او ځنګلي ساحې دی وویل چې د خوست سرور سوه کاله راتلونکی د سرورو کسانو د خوشحالولو لپاره نشي قربانولی. ولسمشر خوست والي ته لارښوونه وکړه هر څوک چې د دې غونډیو د لاندې کولو هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
تپه د خوست د ولس ده، د خوست سرور سوه راتلونکی د سرور نفرو د پاره قرباني کوي. هر څوک چې مخه کې درېږي
ولسمشر ول په خوست کې خلک په اداره کې اصلاحات غواړي، نو دل خلکو وغوښتل چې د کار لپاره یو ګډ کمیسیون وټاکي او خپلې طرحې د په دوی باور سره شریکې کړي چې په دوو میاشتو کې عملي کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه د خوست د ادارې هغه رئیسان او مسؤلین چې د څلورو کلونو زیاته موده یې تېره کړې هغوی به تبدیل شي. نوموړي په خوست کې د بیلابیلو قشرونو څخه د یوې 150 کسیزې شورا د جوړېدو وړاندیز تایید کړ او له فعالانو یې وغوښتل چې شورا د تشکیل کړي چې په هرو دریو میاشتو کې ولسمشر سره کتنې ولري.
150
افغان ولسمشر د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره خوست ته د دویمې درجې تشکیلات او امکانات ورکړي. ولسمشر هیله وکړه چې خوست به نه یوازې د افغانستان په کچه بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه په یو وتري ښار او ولایت تبدیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي په دې اندیشنه لري چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونو ته طالبانو تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. پیری مایودون د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چوپ پاتې کېدل دوی سولې ته هله من کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی هغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی چې د ډلې ته د سولې په باب کړیو. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه د طالبانو چوپ پاتې کېدل د مثبت تحرک د پیل معنا ورکوي. پیری مایدون وایي اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي څو د ستونزو حل ته معقوله لار وموندل شي. ښاغلی مایدون چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې، وویل سولی روسی هڅه هیله من کړی دی.
وی هاف پریسایزلی سجستد ذات طالبان شوډ سیریوسلی کنسیدر.
دوی موږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي، او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدای، او دا معنا هم ورکولای شي چې خای دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلام مشورې کوي او موږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو. د اروپای ټولنې سفیر د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ د په نامه د سولې ډیالوګ ته بیا په خپلو خبرو کې ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې داسې چاپیریال چې د ټولو نظریاتو په کې ترناوي وشي باید رامنځته شي. د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ د ډیالوګ په کابل کې اروپای ټولنې له لوري رابلل شوی وو. دغه ډیالوګ ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګلاغا شیرزي بیا د یوې داسې بې طرفه شورا د رامنځته کېدو خبره وکړه چې په باور یې کولای شي د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. افغان حکومت د کابل پروسې په دوه مناسبه کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نه هم د رد او نه د تایید ځواب ورکړی. لدې ټولو سره سره د سولې علي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد بیا د یار ډیالوګ په څنډه کې خبریالان ته وویل چې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ مشورې روانې دي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځوریږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبان اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب وایي.
د خاغلی مجاهد په خبره د سولې علي شورا د سولې په ټینګښت کې د اروپایي ټولنې په ګډون د ټولو بهرنیو او کورنیو اړخونو له هڅو هرکلی کوي، خو افغانان باید د سولې لپاره ټول په یو واحد دریس کې ودرېږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی، خو چارواکي او همداراز د چارو کتونکي لا هم خوشبینه دي چې وسلوال طالبان به بالاخره دغه پیشنهادونو ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د دولت وسلوال مخالفان سولې ته حاضر شي آسانتیاوی به ورته برابر کړي، خو که جګړه د حل لاره بولي نو په وړاندې به یې مبارزه وکوي. د دغه وزارت د ویاند د دفتر سرپرست محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
یو ورځ وروسته لاغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د غیر سیاسي کې د غوښتنه وکړه، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې له دغه بندر څخه په خې اقتصادي استفادې سره کېدی شي، له پاکستان سره صادرات او واردات زیات شي. د دغه خونویان سیام الدین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو لپاره د پام وړ اقتصادي اهمیت لري.
زموک را کاوتا د کرسی د اغاری سره عام پیوړی کیږي. د کرسی غاری ته کوم چې می پرتی دی ولایتونه دي، دوی هم حاصل کیږي چې پنګونه ډیره وکي. د موږ ته دې طرفدار شي د بندر پران سلسی. زموک وختن د افغان حکومت او د پاکستان حکومت څخه دا دي چې ډیر تسهیلات ایجاد کړي.
غلام خان بندر لشاو خاتلور کلو نورسته تیر میاش بیرته پرانستل شو، خو افغان حکومت په بندر کې د تاسیساتو د بیا رغونې په هدف یاد بندر وتاړو. غلام خان بندر د پاکستان کراچۍ بندر ته د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په برتله له 200 کیلومتره په لنډ واټن کې پروت دی. خو تل د افغان سوداګرو یو شکایت دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اختلافات او ناندریو د دغه بندر په فعالیتونو او سوداګرۍ ناوړه سیوری غوړولی او حتی ځینې وخت یې د تړل کېدو لامل هم ګرځېدلی.
د غلام خان بندر د پاړمو د یوسف خان زادران راپور واوریدو. او د چې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د دولت وسلوال مخالفان سولې ته حاضر شي نو اسانتیاوي ورته برابروي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور چمتو دی.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي په جګړه کې کلونه تجربه لري او کولای سي جګړه پر مخ یوسي، وایي چې حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي خو که څوک جګړې ته ترجیح ورکوي چمتو دي ورسره وجنګیږي. د دغه وزارت سرپرستویان محمد ردمنیش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال مخالفان سوله کوي چمتو دي چې اسانتیاوي ورته برابرې کړي.
هغه کسان چې جنگ کوي رښتیا هم د جنگ په مقابل کې د موږ یو برګوندار دی چې د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه، د خپل جغرافیا نه باید دفاع وکړو. دا د ملي اردو رسالت دی. نو هر چا چې جنگ نه کوي موږ د هغوی تحرکاتو ته چې د صلح په باره کې موږ استقبال وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دوی په افغانستان کې له کلونو راهیسې جنګي تجربې زده کړې لسیزې څه چې پیړۍ هم پرې جنګېدای سي. ذبیح الله مجاهد د افغان حکومت له لورې دوی ته د سولې په اړه له وروستي وړاندیز د پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دوی د سولې په اړه له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسیې په دویم کانفرانس کې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د حکومت له لوري د سولې په وړاندیز ټینګار کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیزونه د افغان حکومت نه بلکې د ټول افغان ولس وړاندیزونه دي، نو ځکه طالبانو ته پکار ده چې مثبت ځواب ورته ووایي.
چې که چیرې هغوی افغان ده او په خپله تصمیم نیسي، خو راشي د دې خلکو غږ چې هغه د سولې پیشنهاد ده هغوی ته لبیک ووایي او ژر تر ژره دولت سره د مذاکرات د پیل کېدلو لپاره تصمیم ونیسي.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تجربو ثابته کړې چې جګړه د حل لاره نه ده بلکې د ستونزو د حل یوازنۍ لاره د سولې خبرې دي. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاریخ نو خاص کرد امریکانه خبردار چې په جنگ باندې د ملک نور هم ته وایره چې خبردار چې هغه ملکونه چې اوس په جنگ کې داخل دي هغه سره مستقیما خبره وکړه د افغانستان د اوسنۍ قشالې د حل لپاره د شریک حل لار پیدا کړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړې څو له هر ممکن لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند په نادالی ولسوالی کې عملیات ولې بیا ځنډی شي؟ د هلمند د پولیسو مسؤلان وایي هر ځل پیل شوي عملیات د کم تشکیل په خاطر دریږي، خو دا ځل به تر هغو پورې روان وي چې ټولې سیمې تر دولتي کنټرول لاندې راځي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
سره لدی چې د نادلی د عملیاتو د پیل نشاو خو څلور میشت اوري خو دغه عملیاتو په هر ځل پیل کې یوازې څو پوسټې زپځ کیږي او بیا د نامعلوم دلایلو مخې دریږي. کچوم د دې ښکارا او رسمي ثبوت نسته خو ویل کیږي کله کله د جنگ په لومړی کورش کې د عملیاتو پر مهال د یو شمیر کمانډانانو ترمنځ په خپل منځي لفظي او عادي شخړبندې هم عملیات په ټپه ودریږي او د بیا پیل لپاره څوک زر نه شکوي. په هلمند کې د پولیسو د 1515 بوس زون کمانډان غلام داوود ترخیل وای په خوا تر دې عملیات په دوه دلیله کله پیل او کله هم درېدل. جنرال ترخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کول لومړی دلیل د پولیسو او ځواکونو کم تشکیل وو او بل هم ملکی کسانو ته د ځانی او مالی زیان مخنیوي وو.
موږ پرسنل عمل سوي ته نور عمل کی په دا یو دوه درې هفتو کې عام ته د ټول تجهیزات سره مکمل لډیر په مربوي تجهیزات باندې سنبال دي او دی خپل وظیفو ته تشکیل ما تشکیل مو خپل وړاندیزونه کړی دي وړاندیزونه تر اوسه په مجلسي خو د تشکیلات پر اړه وایم سي هغه د مجلسي موږ خپل عملیات نه درو دي موږ عملیات درې نورمال دوام لري او دا به دوام وکړي ان شاء الله تاسو به شاید وسیږي چې ډېر زر به دغه نږدې سید لشکرګه چې دته په تصفیه ولادت پنګو کو دا صاحب د دښمن د وجود موږ پاکو دایمي پوسې په ځای په ځای کو او خلک به ان شاء الله سه دغه ظلم نه سه قربان دي دښمن له خونه کې دنه به وجغورو.
ترخیر ول دا ځل عملیات چې نصرت نومیږي د تیرو عملیات سره چې د خالد په نامه ول فرق کوي او غسیمه به ساتي چې نیول کیږي. په خاطر دې په نادالی مارجې ګریش کا ګرم شروع سوالي کې ډیر ځله افغان ځواکونو عملیات کول او د شپې له خوا بیرته سیمه وسلوال ته پرشدل چې د کار د خلکو عادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړو. د نادالی وسیدونکو وایي دولت او وسلوال طالبان دې په دواړو په غسیمو کې جنگ نه کوي چې ګڼ میشتوي او یا د جنگون لامل د خلکو عادي ژوند او کاروبار ته زیان رسیږي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو زین الله ستنګزی وای ک په ګڼمیشتو سیمو کې د عملیات پر مهال جنگوسی د خلکو ژوند د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د نادالی خلک په مجبور کې ټول ولسونه غواړي چې په دې ساحه کې د شکیل غاړي چې هلته ګڼمیشت خلک پرته دي جنگ دی نه کوي هغوی پوهیږي چې موږ دلته اقامت کولی شو که نه شو کولی. یعنی د شت تعبیر سره چې د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیول شوي هغوی ته د مالي زیانونو مخه نیول شوي دغسې پرېکړه دي وسي. یعنی دا دواړه خلک چې دلته عملیات کوي جنگ کوي سره هغه دواړه افغانان دي هغوی د دې خلکو باندې زړه وسوځي.
د نادالی د روانو عملیاتو پر مهال د جنگ دواړه غاړي یو بل ته د مرګ ژوبلې دا ډولو خبر نور کوي. په هلمند کې د پولیسو د 1515 بوس زون کمانډان جنرال داوود ترخیل وای په تیرو څلور ورځو کې نږدې څلوېش وسلوال وژلي او تر دې ډېرې ژوبل کړي دي. د طالبانو ویان کړي صبح احمدي بیا رسنیو ته پاستول سو پیغامونه کې ولیدي چې د هلمند په واشیر ګریشک او نادالی ورسولو کې د افغان سرتیرو ګڼ شمیر د ماینونو په چاودونو او مخامخ جګړو کې وژلي دي خو بیرته دواړه غاړي د یو او بل خبرونه نه مني. محمد الاستای د ازادي رادیو هلمند.
افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې چارې به په افغانستان کې لټاکل شوی مهال ویش سره سم پر مخ بیول شي. افغان چارواکو دا ډاډ ورسته لدی ورکړ چې ترکمنستان هیله ښکاره کوي چې په افغانستان کې د دې پروژې کارونه له پروګرام سره سم پر مخ یوړل شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت په افغان خاوره کې د ټاپي پروژې د کارونو په اړه د ترکمنستان هغه اندېښنه پر ځای نه ګڼي چې ویلي دی په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه سست روان دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یادې پروژې پروګرامونه په منظمه توګه د پلي کېدو په حال کې دي.
دا واضح بالکل مونږ راته وو د ګلارې په بنیاد پر مخ روانه ده. په مقابل کې خنډونه نشته. هغه یو هغه تخنیکی برخه ده لکه د کیچینګ ده یا میپینګ ده یا نقشه ده یا هغه د ځمکو مسله ده. هغه ټول موارد په پام کې دي او هغه د ګلارې په بنیاد باندې عمل کیږي.
خاغلی مطفی وویل دا د سلورو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه ګډه اقتصادي پروژه ده او د چارو په سارولو کې سلور واړه هیوادونه ونډه لري. په تازه شپو ورځو کې د ترکمنستان چارواکو هیله خودلې چې د افغانستان په خاوره کې باید د ټاپي د پروژې چارې لټاکلي پروګرام سره سمې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا لشو ژمنو سره سمې پلی شي. خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د یادې پروژې د پلي کولو لپاره د هیواد د امنیتي ارګانونو په ګډون څو وزارتونه ګمارل شوي چې په دې برخه کې هڅې تیزې کړي. د ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او بیا هندستان ته لیږدوي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان تر هندستان پورې سکم 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. په افغانستان کې یاده پروژه د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا د هرات ولایت په تورغونډۍ بندر کې پرانستل شوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وای د ټاپی د پروژې د چارو د نظارت لپاره د ترکمنستانی متخصصینو یو ځانګړی دفتر فعال شوی چې په دې برخه کې د پرمختګونو راپور په منظمه توګه په پروژه کې شاملو هیوادونو ته ورکوي. ښاغلی جیلانی په دې برخه کې د شو پرمختګونو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
کارهایی هست که کمتر به دید
میخورد، مثلا سروی های زمینی. دو ببل زن کارونه که پسترگو نلیدل کیگی، سروی، لیزری هوایی سروی، ده خور پیجندنه او مین پاکی، ده طول ده اجرا په حال کیده. د دغه مرحله لپای تر رسیدو سره سم به ده کندل و چار پیل شی. ده چارو پوهان تینگار کوي چې افغانستان باید پر ځان د سیمه ایز او نړیوال اعتبار د زیاتولو په خاطر هڅه وکړي چې دغه پروژه په بریالیتوب سره پلی کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر یو وار بیا روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د امریکایي توغندو حملې ته ځان تیار کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف یو پر امریکا شخ کړی چې پر سوریه دې پوځي حمله نه کوي. پیسکوف وویل چې داسې کار په منځني ختیځ کې بې ساري بې ثباتي رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو شیبې مخکې پر ټویټر ولیکل روسیه تیار سه ځکه میزایل به در وخوځيږي. ټرمپ روسیه ته په دغه ټویټ کې لیکلي: تاسو باید له داسې ځناور سره چې په ګاز قتلونه کوي او د خپلو خلکو له وژلو خوند اخلي ملګرتیا نه وای کړې. د امریکا متحده ایالات او یو شمیر متحدان یې اوس پر دې غور کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو پر موازی حمله وکړي. د طبي مرستو ادارو په وروستیو کې وویل چې د شنبې په ورځ د بشار الاسد ځواکونو د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې د مخالفانو پر مرکزونو د کیمیاوي ګاز حمله کړې ده. په حمله کې د دوما زیات اوسیدونکي وژل شوي دي. خو په دې اړه چې امریکا او متحدان به یې په سوریه کې د رژیم پر ځواکونو پوځي حمله وکړي، د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي: په دې اړه چې که هلته حمله وسي، زموږ توقع دا ده چې ټولې خواوې باید دا په پام کې ونیسي چې اول دوی داسې ګام پورته نه کړي چې تحریک سوی وي، دوهم په سیمه کې نازک حالت لا بې ثباته کولای سي. پیسکوف په لبنان کې د روسیې د سفیر د پرونیو خبرو په اړه په مستقیم ډول له تبصرې ډډه وکړه. په لبنان کې د روسیې سفیر پرون ویلي و چې هر راکټ به چې د سوریې پر لور توغول کیږي شنډ سي او د راکټ ویشتونکي دستګاوې به وویشتل سي. پیسکوف همداراز پر دوما سیمه د بشار الاسد د ځواکونو له لورې د کیمیایي ګاز د حملې په اړه له رپورټونو سره د خپل حکومت پر مخالفت ټینګار وکړ او ویل چې د پیښې په اړه باید له احساساتو پرته بې پرې څېړنې وشي. دوما دمشق ته نږدې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل: تاریخ به دا ثبت کړي چې پر دې ورځ روسیې د سوریې د وګړو د ژوند پر ځای روسیه د یوې هیولا پر خوا سوه. په امنیت شورا کې پرون هغه طرحه رد سوه چې د روسیې له لورې جوړه سوې وه او هدف یې په دوما کې د وروستۍ حملې په اړه د څېړنو څرنګوالی و. نیکی هیلی په دې اړه وویل: د روسیې طرحه د روسیې حکومت ته واک ورکوي چې څېړونکي انتخاب کړي او بیا د څېړنو پایلې هم وارزوي. په دې کې د خپلواکۍ او استقلالیت هیڅ اثر نشته. امریکا د څېړونکو انتخاب نه غواړي، نو روسیه هم باید دا توقع ونه لري چې څېړونکي به دوی ټاکي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر پر امریکا غږ وکړ چې د وضعیت په اړه په سړه سینه غور وکړي او بیا پریکړه وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې له لندن فعالیت کوي ویلي چې د سوریې پوځ د دریو ورځو لپاره خپل ټول پوځي تاسیسات، هوایي ډګرونه او پوځي اډې بیړني حالت ته تیاری کړی دي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې په سوریه کې د غربي دولتونو له لوري ممکنه حمله به یوازې د بشار الاسد پر کیمیاوي تاسیساتو وي. او د روسیې او ایران په ګډون د بشار اسد د رژیم له متحدانو سره کار نه لري.
و امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې به توغندوی حمله وکړي، او لبلې خو روسیې ورڅخه غوښتي چې حمله ونکړي. امریکا وروسته لدی دا پریکړه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه په استفادې په ملکانو باندې حمله وشوه. لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو څلور بجې او دیرش دقیقې دی. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پاتې کېدل دوی سولې ته هیله من کړي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي او وایي چې په دې نښته کې دوه افغان امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوډ پارکر نن اعلان وکړ چې د هیواد حکومت یې په افغانستان کې په هغو نظامي عملیاتو کې چې د ملکیانو د وژل کېدو ارزونه یې کوي چې په 2012 کال کې د نیوزیلند ځواکونو برخه پکښ لرله. نن د الجزایر یو نظامي الوتکه ولویده او پکښې 255 مسافر وژل شول. د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی دی، او د روسیې په ختیځ ښار کې یو هلیکوپټر لویدلې او شپږ کسان پکښې مړه شوي دي.
سپورتي خبرونه هم لرو، ناجا ساپه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي د افغانستان خزینه هندبال ملي لوبډله به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پاکستان په قربتوب هندبال سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې هغه لوبډلې لوبیږي چې په جنوبي اسیا سیالیو کې خزلې دلې وي. نوموړي وویل افغانستان هم په دغو سیالیو کې د ګډون چانس خپل کړی چې پوره چمتووالی ورته لري. ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د نارنج ګل تر نامه لاندې په جلال آباد ښار کې د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د بایسکل ځغلونې شل لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي وویل دغو سیالیو هدف د ورزشي فرهنګ دودول او د بایسکل ځغلونې د ورزش پراختیا ده. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په پنځمه لوبه کې چینایي سوپر کینګز د کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او په ټولو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره مقابلې لوبډلې ته 203 منډې هدف وټاکه. د کلکتې په منډه جوړونکو کې ویسټ انډیزي انډر ریسلز تر نورو ډېرې په 6 توپونو 88 وټاپه 9 او کارتاک 6 منډې وکړې. په ځواب کې د چینایي سوپر کینګز لوبډلې بیا یاد هدف د لوبې په شلورونو کې پوره کړ او یاد سیالي وګټله. د دغو سیالیو په بل لوبه کې چې د افغانستان پر وخت د ماخام په 6 پیلېږي، راجستان رایلز د ډیلی لوبډلې په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي.
او سم مخی تر دې چې د بشری حقوقو او پروګرام او دغه راس اونیس پروګرام جوان پښیبو کې درواورو یو نړیواله موضوع. د فیسبوک جوړونکو یا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د امریکا کانګرس ته تللی وو او د فیسبوک د فعالیتونو په اړه د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی دی چې د نن د امریکا د مشرانو جرګې غونډې ته هم حاضر شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروي.
مارک زوکربرګ پرون په کانګرس کې د فیسبوک پر تاسیس او د دغه شبکې د فعالیت پر بیلابیلو اړخونو خبري وکړه. هغه د نړۍ په کچه پر انتخاباتي پروسو د فیسبوک پر غیس د هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر امکان او له فیسبوک پر استفاده او پر فیسبوک د کرکجنو معلوماتو او ناسمو خبرو د خبرېدو پر مخنیوي بحث وکړ. مارک زوکربرګ ومنل چې د فیسبوک چلوونکي ونتوانېدل چې کمبرج انالیتیکا په نوم یوه شبکه چې له انګلستانه فعالیت کوي او ګڼل کېږي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کړې وه، د فیسبوک د کارونکو د معلوماتو له استفادې منع کړي. د رپورټونو پر اساس کمبرج انالیتیکا د فیسبوک د سلګونو زره کارکوونکو معلومات راغونډ کړي وو او د هغو پر اساس یې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته مهم معلومات ورکړي وو. زوکربرګ همدار از ومنل چې فیسبوک نه دی توانیدلی چې د کرکجنو خبرو د ناسمو معلوماتو او د بیلابیلو هیوادونو په انتخاباتي بهیرونو کې له فیسبوک د استفادې مخنیوي وکړي. مارک زوکربرګ د امریکا کانګرس په وینا کې څرګنده کړه چې په روسیه کې داسې وګړي شته چې په ځانګړي ډول موظف دي چې پر فیسبوک او نورو انټرنیټي شبکو نفوذ وکړي او د ځانګړو کړیو په ګټه کار ورڅخه واخلي. هغه د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د فیسبوک لاري د ممکنو مداخلو په اړه وویل:
One of my greatest regrets in running the company is that we were slow.
د دې موسسه د کارونو په مشرۍ کې زما لپاره یو خوشنوون کې خبره ده چې مشکولای سوای چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال د روسیې معلوماتي عملیات ډېر ژر وپیژنو او بند کړو. موږ داسې انګیرلې و چې هغوی به د انټرنیټ پر مرسته یو لړ کارونه وکړي چې تکراری دي یا مخکې سابقه درلوده. موږ له دې عمله پر فیسبوک انتخاباتي کاندیدانو ته خبر ورکړ چې شاید هغوی معلوماتو ته لار پیدا کړي. خو د روسیې د نویو انټرنیټي عملیاتو په پیژندلو کې مو کافي سرعت نه درلود. مارک زوکربرګ په 2004 میلادي کال کې چې د امریکا په هارورد پوهنتون کې زکړه کوله د خپلې لیلې په خونه کې د فیسبوک د شبکې بنسټ کېښود. مارک زوکربرګ وویل چې په وروستیو کلونو کې د فیسبوک شبکې هغومره پراختیا وموندله چې شاید هم یو وخت فکر نه وکړي. زوکربرګ وویل ک په دومره کلونو کې موږ په خپل کار کې هیڅ تیروتنه نه وای کړی دا به ممکن نه و. هغه د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې د خپل کارکونکو شمیر به چې د فیسبوک فعالیتونه به تنظیموي شلو زرو ته لوړ کړي. دا کسان به د فیسبوک د کارکونکو د معلوماتو د ناوړه استفادې د مخنیوي پر لارو چارو کار کوي. هغوی به پر فیسبوک هغه کسان چې په تقلبي معلوماتو پاڼې جوړوي یا ناسم معلومات خپروي بند کړي او د کرکجنو ویناو مخنیوي به هم وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په کمیسون کې د بشري سرغړ ونو د سیړونو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستياله مرغله معیار ده. معیار صاحب اشاره خلاص
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټول هیوادوالو او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه معیار صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشری حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډوله اجمنه یا تعهدونه لري.
مننه. حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله ژمنې لري. لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته. دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي او دریم دا چې باید د اجرا زمينه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره مساعده کړي. نو په دې حق لاوی شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره باید د بشري حقوقو ته احترام ولري، حمایت کړي او د اجازه زمينه برابر کړي.
ډیر مننه. کله چې د وګړو حقوق نقضیږي د بشري حقوقو خپلواک میسون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري؟
مننه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې حق له تقریبا 500 څنګه لري چې د وګړو د بشری حقوقو د نقضېدو لپاره کار کوي. د لکه امبودسمن برخه، نظارت بررسی د خزو برخه، د ماشومانو د بشری حقوقو د حمایت برخه او همدارنګه د معلولینو او معیوبینو څنګه او په خاصه توګه کوم چې د نظارت او بررسی برخه ده د کمیسون د یو کلیدی او یو مهمه څنګه ده چې په دې حق له هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقض د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ترازی او د بررسی کوي زبې تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه تاسو پروسه پلان توګه تشریح کړم. د مثال په توګه مثلا کله چې مخته حضورن یا وګړی یا هیوادوال کمیسیون ته مراجعه کوي او دوی یا په سرنولۍ کې یا محکمه کې یا هم کوم حق نقض شوی وي دغې لپاره دا چې کمیسیون د هغې نه حمایت وکړي د هغې لپاره راځي کمیسیون ته مراجعه کوي. مونږ اول د دوی هغه عریضه اخلو او ثبتوي په خپله هغه فرمه چې د کمیسیون له طرفه ترتیب شوې ده. پس لغې که چیرته دوی حقوقي مشورې ته ضرورت ولري هغه مشوره هم ورته ورکوو او وروسته له هغې مونږ د دې شکایت زو په همغه مربوطه مرجع کې مستند څیړو او مستندسازي او پیګیري کوو. کله چې مونږ د دې شکایت مربوطه مرجع کې لکه سانولي محکمه او یا داسې نورې مرجع هغلته کله چې وګورو د دوی مشکل مونږ چیرو او که چیرته وګورو چې هغلته واقعا د دې یو بشري حق نقض شوی دی د هغې په هکله د مربوطه مرجع سره خبرې کوو مکتوبي یا حضوري. او د که چیرته مثلا دوی وکیل مدافع ته ضرورت ولري مونږ ورته وکیل مدافع ټاکو چې په جزایي البته په جزایي قضیو کې مونږ دوی ته وکیل مدافع ټاکو چې د هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه میکانیزم دی د بشری حقونو د سرغړونو لپاره کله چې کمیسیون ته راځي او مراجعه کوي موږ ورسره ولاړ وو او ورسره څیړو.
د بشری حقونو د نظارت او بررسۍ په برخه کې په دې اړه تر دا مهاله پورې څومره فعالیتونه کړي دي؟
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې په خاصه توګه د نظارت او بررسۍ برخه په دې هکله څو فعالیتونه لري. لکه مخکې چې ما وویل لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوراً مونږ ته دفتر ته راځي هغه مونږ ثبتوو او بیا پس له هغې مونږ ګورو که چیرته حقوق بشري هغه څیړو او په دې مورد کې مونږ هغه خپل اقدام کوو. او بعضې شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضې مابوسین له مبس نه یا زندان نه مونږ ته تلیفوني تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مبس کې مونږ لرو دوسیه لري یا مثلا د مونږ حبس پوره شوی خوشي کیږونه بیا تلیفون د طریقه د هغوی شکایت اخلو او پس له هغې ځو همغه مبس او دا پیگیری کوو. دوهمه مسله دا ده چې موږ تقریبا د شپږو ولایتو د سلب ازادي د محلاتو نه موږ څیړنه کوو. په میاشت کې یو وار هر وارې د ښځینه بخش مبس نه او د نارینه بخش مبس نه په میاشت کې یو ځل موږ نظارت لرو او په غیر نظارت کې موږ د هغه د زندان کوم مشکلات چې لري هغه ګورو او د مقامات سره د هغې د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیه دي چې ما خپله نظارت درلود او نتیجه مثبته وه او په دې هکله مو مثبتې نتایج لاسته راوړنې درلودې. درېیم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغې کې موږ نظارت پاغې باندې نظارت لرو او د هغې کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زرا و دوسیې د کمیسیون د نظره تیریږي او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضاو په یو دوسیه باندې امضا کړې ده خو دفتا د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه و د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وایم.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینا پر سر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښاست ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسي په برخه کې د بشري حقوقو کمیسون څومره لاسته راوړنې لري.
مننه تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسون یو لاسته راوړنه په تیر کال کې دا و چې د ټول افغانستان کې شپږ زره وساته تنه هغه زندانیان چې غیر قانوني سلب ازادي شوي وو د کمیسون د بشري حقوقو د کمیسون په قانوني مداخله سره دوی خوشي شوي او د بشري حقوقو د کمیسون بل لاسته راوړنه دا ده چې په تیر کال کې 3219 واره د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی، څیړنه شوې ده او د هغوی مشکلات ته رسیدګي شوې ده او په تیر کال کې تقریبا دریز مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسون تراغلی او ثبت شویدی دا یو د لاسترولن د بشری حقوقو د کمیسون څخه ده او د بشری حقوقو د کمیسون بل لاسترولن دا ده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسون کې تقریبا 1521 دوسیه دوی لیدلې دي او دا غینه د 1021 تقریبا 1024 اتیا دوسیه تایید شوی دی او 410 نور دوسیه د کمیسون البته د بشری حقوقو د نماینده له طرفه رد شوی دا غل سره ورن دي چې د بشری حقوقو کمیسون په تیر کال کې درلوده.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر ده دی اونې د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک لامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل
سلامونه قدرمنو دوستانو ستړي مشي نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده. آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست؟
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې د ټول متداوله علوم سرچینه د یونان د تمدن نه اخیستل شوې ده. خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي.
که زمون خرسله و شي کوونی شي زمون د بیلا بیل خلکو سره پیژندګلوي کیږي د خپل یو مارکیټینګ دی.
په اوسنۍ خبرونه کې د نندارتون په جوړښت ارزښت او تاریخ خبرې کوو. زه اکرام الله اکرامم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
در من دوستانو هر وخت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلابیلو شیانو نندارتونونه دایریږي. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات په کور کې جوړ شوی خوراکي توکي لاسي صنایع هنري آثار او ځینې هغه شیان نندارې ته کېښودل کېږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي. نندارچیان راځي د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي. نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی. له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هېوادونو خپل لرغوني او ارزښتناک توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي. په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په اړه د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو.
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې او توسعه پیدا کړله. د ساور نه مخکې دغه نندارتونونه د لرغوني ساحې په نامه سره ایجاد شوي وي. مثلا د غزنی خونه، د بامیان، د شترک پایداوي، د آی خانم، همدارنګه د هدي او داسې نور نمایشګاوې هم په دې شکل سره وو. د اووم د ساور نه مخکې څلور نندارتونونه وو چې متحده ایالاتو کې، ایتالیا، جاپان او پاکستان کې وو. اما دغه نه راوروسته موږ متعدد نړیوالې نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم آثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته د پټور کې دي. په مختلفو هیوادو کې دندارې ته ایښودل شوي دي.
په پخوا وختونو کې اکثرا نندارتونونه په غوځینو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتګ ډیر و. د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو. دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه، نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل. موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه؟
شریف الله احمد زیم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ زه خپل دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکی وړاندې کیږي د نندارتون ته ډیر ځم، یعنی ډیر خوند راکوي راته. د ما خپل دغه د پنبې غوړي ورکی واخیستل، کور ته مې وړ، یعنی ډیره ښه ځای کوي درلود.
نوم جاوید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ولا نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت لکه وخت تللی نه یم. شوق یې لرم چې لوړ شم چې وخت پیدا کړم، خو نږدې نه نه دی لیدلی.
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بېلابېل توکي نندارې ته ږدي. دلته وطني غالۍ، د کور وسایل، د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي. په خوا کې خواړه هم پخېږي. کله چې موږ انګړ ته دننه شو، د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته واڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو. د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بله ښکلا وربښلې وه. په دې نندارتون کې چې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي وو، له نظیفې سره چې د کور وسایل او د ماشومانو د لوبو شیانې د خلکو نندارې ته وړاندې کړي وو، د نندارتون په ارزښت غږېدلی وو.
چې دوستانې ګوري ساتونه دي، د عکسونو قابونه دي، همدارنګه قلمدانۍ دي.
او د خاطر راسو ډیر زیاتو برخه دغه د قرآن شریف پوښ ده.
نه خیر، دا د قرآن شریف پوخو نه دی، دا هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي، دسمال چې ورکوي.
او دې خواته دا ګیلاسونه دي.
دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني، دا موږ نقاشي کوو د ښځې د ورځې په مناسبت باندې، د مور ورځې په مناسبت، د معلم ورځې په مناسبت باندې، او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکوو د رنګ په واسطه.
یو ګیلاس همدا اوس زما په لاس کې دی چې د ښځې ډیر ښایسته انځور ورباندې رسم شوی، او په خوا کې لیکلي چې دا اتمان د خزو د ورځې په مناسبت
باندې. دقیقا دا د خزو د ورځې په مناسبت باندې چې مونږ دا نقاشي کړې.
دا زه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې خېری دام نو چته خېری.
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دی، ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم، خپل کوشنیوال را ته راپایې.
کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمان دا قصه او چې مادای خېری نو زما ډیر خوخیږي. هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگرنګ شکلونه لري، زما ډیر زیات خوخی. یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي، بیا زه دا ورته راخلم.
لکه دی خواته کرا شو، دلته یو ډیره ښایسته نانځه کده، شین ټیکرای ده، سور کمیس ده، او یو وړکای د سکاولین پلاس کده. دا راته دا چا جوړ کړی؟
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیره زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې.
او نظیفه جانې، اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دی یو نندارتون جوړېدل تاسو ته څه ګټه لري؟
که زموږ خرڅلاو وشي، کوونی چې زموږ د بیلابیل خلکو سره پیژنګلوي کیږي، نو کله چې زموږ پیژنګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي، دا خپل یو مارکیټینګ دی. او دلته دولتي کسان هم زموږ سره راځي، او همدارنګه غیر دولتي کسان، ملي تاجرین راځي په دې ځای کې. موږ د هغوی سره معرفي کیږو، همدا خپل لوړ اهمیت لري.
تاسو د ځان په اړه خبرې وکړئ، خپل چې دلته شیان راوړي، ننداري ته یې ږدي، خلک یې ګوري، تا ته څومره ګټه کړې، څومره دغه شیان چې زحمت باسي جوړوي بیا خرڅېږي؟
ګټه خو یې ډېر کړې ده، په دې خاطر باندې چې د نندارتون په واسطه باندې دلته د ورځې زرها کسان کې دې شي چرآشي، او په دې ما باندې کوم کولای شو خپل اردرونه واخلو.
تر اوسه په څو نندارتونونو کې تاسو ګډون کړی، او کوم څه جوړوي الته مخې دي؟
بریالي شوی په دې باندې شي، هر اقل شپارلس نندارتونونو کې مونږ اشتراک وکړو، البته ټول داخلي نندارتونونو چې د دې نندارتون سره زمونږ ولسم نندارتون دی.
دې نندارتون ته چې موږ راغلي یو له نورو نندارتونونو فرق کوي. مثلا دلته یو خیمه ده، د خیمې څلور خواو ته توشه کې دي، پوشتی ده، کونج کې ډېرې ښکلې منګۍ ښایي، خواب شا ګلان دي. په ذهني لحاظ هغه شیان چې نمایشګاه کې ښودل کېږي یا نندارتون کې د هغو لیدل څومره آرامښت در بخښي تاسو ته؟
ما ته خپله ډېر زیات په دې خاطر باندې، زه د دې تر څنګ چې ځان قوي احساسوم، دلته زموږ نور خویندې چې راځي، زه په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم. زه د آرامښت احساس کوم چې دا زما لپاره ډېر لوړه خبره ده.
درنو دوستانو، دلته نندارتون ته یو ورور هم ولاړ ده، هغه کوم څه چې دلته ایښي هغه ګوري. پایل کې تاسو خپل نوم راته وایه؟
د ما نوم ماجد نصرالله ده،
زه د شینی د کلیم او دغه نن درته غلم د دې په چا لیک طبیعت می خسی دغه شان وګورم لاسی شان دل دسته خو خېګم
او کدی سره توای چې کله راځي نن درته دغه شان ګوري څومره بخانی یادونه در پی دیږي او دغه شان چې ګوري د خپل هواد فرهنګ دود سره څومره بلدیږي
په خونی وختونه د ما د مور د پلار پیاد می راځي مثلا مخ کې په کلی کې خزه ګسپند ساتله میګه ساتله دغه پښ مې د شان ولې ګلمه جوړ کړی و هغه وختونه د ما پیاد
دغه شایان چې دلته په نندارتون کې خې دي موږ او تاسو د هیواد فرهنګ ته کلتور ته دود ته دا څومره خې دي څومره مفید دي
سابقه شایان دي چې موږ په کې دود وو په موږ په رواج وو درشنه مثلا د دسترخوانونه دي مثلا اوس پلاستیکي د سره مخه د بافته کوله جوړوله ده پښیم وو کله درشنه د دې نه جوړي په دې کې ډېر خوشاله چې دغه پاتې سي راته مثلا 50 کال یا 60 کال پس کې هم د پاتې سي ډېر خوشاله کوم چې دغه د موږ دودونه لمنځه لاړ نسی
لا بابا شاسان تر څخه څو قدم وړاندې د سړک بلې غاړې ته ملي ګالری ده هلته هم د بیلابیلو هنري توکو نندارتونونه دایریږي په چوي ځای کې مو د ګالری لوي کارکونکو شکرې سره خبرې کړې نو موري وایي چې د نندارتون له دومره ارزښت سره سره بیا هم یو شمېر کسان په نندارتون کې لې خودل شو شین او سره دومره به احتیاطي کوي چې بیا د لیدلو وړ نه وي
ډیر کسان بیا موږ مخامخ ورته وایي چې داسې مکوي چې خرابېږي باید په رسنه کې په تلویزیون کې اعلانونه وسی خلک ته وایي دونه مهم دی
د کابل موزیم پخوانی مشر عمر خان چې مخکې مو هم خبرې واورېدي وایي چې ډیری هیوادونه په دې نظر دي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد دی خو همدې نندارتونونو د ذهنیت له منځه وړی کله چې په یو بهرني هیواد کې تاریخي توکي نندارې ته کېښودل کیږي نو ټول په دې پوهیږي چې موږ له لرغوني تاریخ سره داسې هنري او تاریخي آثار هم لرو چې مثال به په ټوله نړۍ کې ډیر کم وي
د افغانستان ساتل شوی آثار په اکتوبر 2018 کال کې فرانسې ته لاړل هلته ما د دې خلکو لیوالتیا ولیدله د دې خلکو ذهنیت کاملا تغییر وکړ څلوېښت کاله جنګ روان ده افغانستان یو بله څیره د افغانستان په نړیواله څرخه په مطبوعاتو کې ورپېژندل کیږي اما کله چې دا خلک راتلل دغه نندارتون یې ولیده نه یوازې فرانسې کې ټولو هیوادو کې چې دغه نندارتون غزول شوی ده اوس په چین کې ده دا خلکو ذهنیت کاملا تغییر کوي او افغانستان هغه قانون نه ده چې دلته وژنه ده داعش ده القاعده ده انفجار ده انتحار ده تخریب ده مکتب سوځول دي بل چکونه ورانول دی بلکې دا داسې یو هیواد چې ډیر لرغونی تاریخ لري هنري ښکلا او دغه تاریخي فرهنګي آثار د دوی لپاره د تغییر د ذهنیت دا واقعا د افغانانو لپاره دی ویار ځای ده هم په دغه بد د بدبختو اعمالو باندې موږ شرمیږو په دغه مثبتو تغییراتو چې دغه آثار معرفي کې خلکو ته په دې کې سړی خوشحالي
درنو دوستانو په دې هله چې د بیلابیلو توکو نندارتونونو نور هم په هیواد کې زیات شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاري
سازگی تیر اندازہ ہوندی ہے ادب
گزار دی رسال بھی تیر اندازہ ہم دے گزار دے رسال بھی تیر اندازہ ہم دے ادب دے در کی کم زبان درازہ